سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه تموز فرید سیال د میر د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم پیل په خبرونه کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سنگړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ پرون پنځبه په برلین کې د جرمني لبندنیو چارو وزیر انا لینا باربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر لاری چارج بینټ سره په کتنه کې ویل چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون ماتېدونکی نه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویلي دي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړي. له بلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼه لیکلي دي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وکړي. ناصر کنعاني پرون په خبري غونډه کې وویل که په منظم ډول د دوی تخنیکي پلاوی د اوبو اندازه له نږدې وویني ورته څرګنده به شي چې دقیقه نوبه څومره دي او وچکالۍ څومره اغېز کړی دی. په وروستیو ورځو کې د ایران یو تخنیکي ټیم د اوروزګان ولایت په دهروود ولسوالۍ کې د هلمند په یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. وروسته یې وویل چې وچکالۍ د اوبو سطحه ټیټه کړې ده. د خیبر پختونخوا په سوابې کې د یوې ونې د پرې کولو پر سر شخړه کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. د سوابې پولیسو ویلي دا پېښه نن د اګست 15 رامنځته شوې ده. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي د دواړو خواوو ترمنځ له څه مودې راهیسې پر ځمکې لانجوه او د جمعې په ورځ په لانجمنه ځمکه باندې یو ونه وهل شوې وه. له دې وروسته د دواړو لورو کسانو پر یو بل ډزې کړي دي چې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي او د بلې کورنۍ یو غړی ټپي ده. د چارواکو په خبره د پېښې په تړاو یو تن نیول شوی او پلټنې روانې دي. تر دې مخکې هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د لانجو پر سر په نښتو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. او د پاکستان ولسمشر شوکت میرزیایف خپل 13 کلنه لور سیده میرزیایف د ولسمشر د سلاکارې په توګه ټاکلې ده. د خبره د ولسمشر په رسمي ټلګرام نن د کیس پر 15 مخبره شوې ده. سیدی میرزیایف تر دې مخکې د ښځو د حقونو او زده کړو په برخو کې ځینې قانوني طرحې وړاندیز کړې وې. د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې چې ولسمشران یې ټول واک له ځان سره لري دا ډېر آماده چې چارواکي خپلو خپلوانو ته خیدندې ورکړي. په ترکمنستان کې ولسمشر سردار بیردی مودودوف د خپل پلار ځایناستی شوی. په تاجکستان کې د امام علي رحمان سوی رستم امام علي د مشرانو جرګې د مشر او د دوشنبې د خاروال په شمول په مهمو دندو ګمارل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سنگړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ پرون ویلي دي چې په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ریچارډ بینټ سره په کتنه کې ویلي دي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس نه اخلي او هغوی سره د پیوستون نه ماتېدونکي اړیکې دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک په دیلیدنه کې افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړي. ریچارډ بینټ په دیاله نن سهار په خپل ایکس اکاونټ یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرنی سیاست په اړه خبرې وشوې. په بیان کې راغلی د بهرنیو چارو د وزیر انا لینا بایربوک سره د کتنې او په افغانستان کې د ډیرو مهمو بشري حقوقو د مسلو په اړه خبرو ډیر خوشاله شوم. موږ د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرنی سیاست په ګډون په بشري مسایلو خبرې وکړې او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې مو د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار وکړ. په دې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې 13 ورځې ناوخت دغه وزارت په رسمي ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر خپور شو ویلي په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقوقو لملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون نه ماتېدونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او ریچارډ بینټ د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار په ډول ونه کاروي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تشمن دي او دغه شان د نجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی بللی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولي. د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او ډیری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکړی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. په کابل کې د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اگر جامعه جهانی و سازمان
کنریوال ټولنه او د بشری حقوقو نړیوال بنسټونه غواړي چې افغان میرمنو ته کار وکړي، نو دوی باید ثابت کړي او پر طالبانو دي لبیلو لارو فشارونو ته دوام ورکړي. په ځانګړي ډول دوی د بشرانو په سفرونو دي بندیزونه ولګوي، دغه شان دي پر دوی پیسې بند کړي او پر دوی فشارونه راوړي.
د ښځو د حقونو بل افغان فعال ترنم سیدی وایي په اوس وخت کې افغان میرمنې تر بل هر وخت تر سخت فشار او د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي.
متاسفانه از ظلم طالبان روز
له بعد مرغه د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او ظلمونه او رستربلې ډیریږي، خو هیڅ داسې ځای نشته چې افغان میرمنې ورته خپل غږ ورسوي او د خپل حقونو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي.
دا افغان میرمنې په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې له دې وړاندې په افغانستان کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلي پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې د غل وړپوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د نقص مسؤل دي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژور کړی دی. د سرسلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د روان کال په نومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړی دی، ولیدل چې د افغانستان د نیمې ډېر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان بیا وایي چې افغانستان په اوسني وضعیت کې د نړۍ د مالي اقتصاد له سیستم څخه بهر دی چې سیاسي ریښې لري. تفصیل په دې راپور کې.
د سره سلیم نړیواله کمیټه یا ICRC وایي په داسې حال کې چې د افغانستان 55 سلنه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، اقتصادي تحریمونه په دغه هیواد کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. د کمیټې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په اړه په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، کتان په افغانستان کې د اقتصادي تحریمونو څرنګوالی نه په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې په دې وضعیت کې په افغانستان کې د روغتیا او معیشت په برخو کې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره به د یوې لارې چارې موندلو ته دوام ورکوي. د سره سلیم نړیواله کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري کړکېچ د ژورېدو په اړه خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د اړمنو کسانو د ژوند حالت مخ په خرابېدو دی. د فاریاب ولایت اوسېدونکی حمیدالله چې څلور کاله وړاندې برېښنا نیولی و او له امله یې دواړه لاسونه او پښې پرې شوې، ازادي راډیو ته وویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دواړه لاسونه او پښې مې قطه شوي، ناتوان یم، کار نشم کولی. په 1983 کال کې زه برق ونیولم. ما په مزار، شبرغان او تخار کې سوالګري کوله او خپل ژوند مې به مخ ته وړو، خو له دوو کلونو راهیسې خپل تعادل نشم ساتلی او له حرکته پاتې یم. په کورنۍ کې شپږ کسان یو، پلار او ورور نه لرم چې راسره مرسته وکړي.
حکوم اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پر افغانستان د تحریمونو کوم ځانګړی پروګرام نه دی جوړ کړی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو د دغه هیواد د مرکزي بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ په امریکایي بانکونو کې کنګل کړی. د افغانستان او نړۍ یو شمېر اقتصادي پوهان د پیسو ته د افغانستان د مرکزی بانک لاسرسی، د مالی چارو د عادي کولو، بشري ناورین ته د رسیدنې او د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره مهم بولي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي وایي، افغانستان اوسمهال د نړۍ د مالي اقتصاد سیستم څخه وتلی، د پراختیایي پروګرامونو لپاره له نړیوالو بانکونو پور نشي اخیستلی او په محدود اقتصاد کې په کورنیو سرچینو پورې تړلی دی. ښاغلی حافظي زیاتوي چې په تېرو سلو کلونو کې د افغانستان اقتصادي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلی و، خو اوس مهال د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو موضوع په افغانستان کې د بېوزلۍ او انزوا پر پراخېدو ژورې اغېزې لري.
در قدم اول به خاطر جلب سرمایه گذاری
په لومړی ګام کې د پنګونې د راجلبولو، د نړیوالې ټولنې د باور بیرته راګرځولو او د افغانستان پر مالی سیستم د بندیزونو لري کولو لپاره د هیواد یو مشروع او رسمي سیاسي بستر ته اړتیا لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د هیواد اقتصاد کمزوري کوي. افغانستان له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی چې سیاسي ریښې لري.
په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو او د ژمنو د عمل نه کولو په غبرګون د افغانستان خلکو ته د بشر دوستانه مرستو سربیره د دوی د حکومت په وړاندې د سیاسي او اقتصادي انزوا پالیسي تعقیب کړه چې د ځینو نړیوالو سازمانونو د اټکلونو پر بنسټ دې پالیسۍ نو اوسني اقتصادي کړکېچ په بشري مرستو باندې د خلکو په تکیه کولو کې مرسته کړې او له همدې امله 9.2 میلیونه خلک بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
په کابل ښار کې یو شمېر ښځې وایي د ښځو پر کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابېدو وروسته یې سوالګري ته مخه کړې ده. دغه ښځې چې د ژوند له بدو شرایطو څخه ځورېږي، طالبان تورنوي چې دوی ځوروي او نیسي، آن سوال کولو ته یې هم نه پرېږدي. د طالبانو حکومت د اړوند ادارو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
پیش از آمدن طالبان در یکی از ارگانهای دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمدم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی دا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیرده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال یې په یوه دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کوه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه، وزګاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشته ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم. میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي، کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وی ویل چې نور دلته مه راځئ، که مونږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو؟ دولت دې لږ تر لږه د یوې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولای د خپلو اولادونو نس مړ کړو.
یوه بله میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې مېړه مړ شو سواته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي وروسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پریښې وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دې ته اړه شوې چې بیا سواته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کوم غریبۍ پسې چې راووځو له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي، اوبه او ډوډۍ نه راکوي، پیسې نه راکوي. موږ ته دې یو کار راکړي، مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي. موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو. موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. وم غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظرم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
تر مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی ملت ته د دولت حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې تر 13,200 ډیر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالایتامونو کې جذب شوي دي. خو ښاغلی ابراهیمی د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل. د ښځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او ان یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل
طالبان باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي. ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرستی دي،
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که هم د سوالګرو ښځو کرایه سایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستی وي زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ستاسو له پیغامونو
ترموش پیغام تر مسلمانو پورې ورسېږم. اخره یې ترسته مې چې مسلمان یو کده مې باقي به باشکر مسلمان یو موږ د کندهار ولایت مې یو سوال اکثر سمې مې نو بشري خلک د شکایتونه کوي چې موږ کې باندې پاتې دي مې نو د لاسه مې څو تم دروسه د کار نه کوي چې کار نه کوي په یو سوال مې ځای سمې د ورسان د مې نو د لاسه د پښ پاتې دي موږ غواړو چې دا موږ کې د مې نو څخه پاتې شي او عام ولس ترې استفاده وکړي.
بلال فریدی مده پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمینه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ پوسیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمینه ور پریدی نه کوټی ور پریدی. اسلامي امارت دلته پمزه کوډیر کلک بندیز لګولې ده او خلک لډیر او ستوندو سره مخامخ دي. دلته د وبو کمخ د وبو نسته. اسلامي امارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې دای برمو وي. نو خلک ډیر لستونز او کړهون سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولي او د زیړې په سیمه کې د مځکې جرب کړي.
السلام علیکم ورسره. سلام اورور، ما سویت بیا درې غوښتنې. ما د غوښتنې مدار چې اورور زموږ ژوند چې دی د اقتصادي بحران سره مخ دي، نو موږ غواړو چې د ستاسو د راډیو د لارې څوک موږ سره کومک وکړي. نو موږ سره کومک وکړي او بل زموږ دغ د یو چا پورې ورسي. نو په دغه یوه غوښتنه ده. بله غوښتنه مې دغه ده چې وروره زموږ ژوند او زندګي راسمه کړي. نو تعلیم نشته، درس نشته، نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي. نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وروره.
اوس به هم مرشو د ازادي راډیو راډیوي مجله به واورو.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکۍ ته شیر حمله رو
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خونه دی دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملک سوریا رسم استلې
دا هغه مېرمن چې خصو ته کار کړی وو. بل خواته ما دی وی مېرمن یې زمان د دې کار رسم شوی وی.
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر من دوه غا پری شي دي.
کتر پای را سره وی کیسه هم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي. کله بسګر جشن وي، که مذهبي رخصتي وي، که ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډیر پترانه ګوري. قسیم زیر چې د سویډن د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت په اړه وایي.
یو د دې دغه پیداګوژیک اهمیتونه دي. فرض مثال د هغه په هغه هېواد کې د وطن احساس، د هغه هېواد ملي هویت مسله ده، په هغه هېواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هېواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې دا خلک موږ اوسنۍ راټول شوي په یو قانون باندې نه راټول شوي، د هغه کې تله پخانه ده او د خلکو له پخوانه قربانۍ ورکړي دي. او دا یوه خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق دپاره یوه دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ دی د خلکو دپاره یو سالمه ساتیري تېره شي. درېیم په دې کې د تاریخ دپاره د علاقې جاب ده چې وشي کولی خلک له تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ د یو فهم په حیث څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه ور تاریخ په جامعه کې هغې ته بودیجه جوړېږي، هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې هماغه عمرنه فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نن څه شی د خو تولید د تېرې زمانې ده. نو د تاریخ سره د علاقې دپاره، د یو هېواد د ملي هویت د تزریق دپاره، د فرهنګ او د سالمې ساتیرۍ دپاره، د سالمې تربیې دپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دا چې هېوادونه د راتلونکي دپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عملاً نه سویز په سویډن کې اوسېږي، په دې باندې استقلال د بیرغ ورځ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ ورځ، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کېناست. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې یو ورځ خلک د خپل هېواد په اړه فکر وکړي. یعنې دا یو فرصت دی چې په دغه جي کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت او په دغه کومه جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر وکړي. د دې د انډي په اړه څومره د مازون باندې د تاثیر لري، که زه په بل ملک کې پیدا شوی وي زه به څنګه وي، څه صحیح نه ښه دي، څه شی خراب دي، څه سمېدلی شي، پخوانو خلکو څه کړي. زه څه کوم، یعنې انسان فکر نه کوي چې دا یو سمارق دی چې نن لازمه کې نه راوتی.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل او ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه، سږ کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه سږ کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنګینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یوه حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی و. په ځینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې له غړي شیر ولی شیر څخاور.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري وده ټولنه په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل او څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایوین پلس په ښکلي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابعا شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هېواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هېوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسېدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني هم د ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم او تر څنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چاته زیری چاته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د اعظم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسا نه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسي پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولې وو. یو سلو څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کور دننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ژغ ثبت شوی دی. په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دېرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانیستلو ته لار څاري. د دې خپلواکۍ د 104مې کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انځور ایستلی دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله، او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود، او د نجونو لپاره تعلیم یو مکتب جوړ کړ، او داسې وه د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکې هم وه. یعنی دا هغه مېرمنه چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره ما لیدلی دي زما په نظر د شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، پاچایانو عکسونه رسامي سوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځورمن لیدلی تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله، شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي سوی وي.
تاسو د نورو مېرمنو، افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې وستلې دي، د ملکه ثریا مې وستلې ده. سي ما اوس نوې شروع کړې ده، یو میاستو دوه ونی کې ما دومره وخت نه کېږي، او دا اوس ما هڅه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي وستلې، خو فقط ما اوس پرې ده دوه وستلې دي.
د ملکه ثریا رسم سي دی وست، څه فکر دی وکوسه د سه احساس دی وکوسه عالی رسم دی استلای ده؟ ما خصورته وکتل عینن د سشکاری دوله که ملکه ثریا
ما دا اصلا دی خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی، او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم، را باندې ګران دی، د موږ له مشرانو څخه دی. خو ملکه ثریا سي ده هغه سي وه داسې مې ویلي چې هغه لکه چانه درسمه کړی، ما اوسه پورې انځور نه دریدلی، او ما وغوښتل ډېره خوشحاله وم چې ما د هغې انځور رسم کړ. واقعا ما هغې کله مې رسم کړ دا مې احساس و
مل زه کولای سم چې زه نور څوم هم رسم کما او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک زه به د افغان میرمنو ژوند انځور کما او د دوی ژوند ناخوالې محدودیتونه غوښتنې هیلې دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړم.
تاسو رسامي څرنګه زده کړې ده؟
زما لږ لږ په یادې کې چې باندې به مې لاس یا په کتابچه باندې ناخوده یو څو ویستلي وو، خو نور کتابچې به مې هره پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم ایستلی وو، حتی د امتحان په ورقو باندې مې سوال ته مې چې سوال ته رسېدي جواب په فکر وم، خو یو څه به مې رسم کړي وو. او تل به استاد راته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتار کړي دي، خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کومه. او بل داسې تختی کله کله بس تختی ته جګه سوم، غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم، دومره جای به مې پکې پرېښوم مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي. شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله. له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغیګر شوی و.
له ځوانې رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو، په یو علمي سفر چې د پکتیا پوهنتون یو شمېر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان ته تللي.
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبي زیرمو څانګې محصلانو ته د لومړي ځل لپاره د بامیانو د بند امیر او څو نورو سیمو څخه د لیدنې زمینه برابره شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتره لرې دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتره لرې پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وایي او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او دې سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستر زده شو چې څرنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن عریض وایي چې له بند امیر یو شمېر نورو سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمېر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی عریض زیاته کړه،
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمي سفرونه یا د هیواد ساتل شویو سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لیوې خو د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د یوې سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پورته بیایي، دوی د منطقې یا سیمې د کلتور، فرهنګ، رواج او عناناتو سره آشنا کیږي. او له بلې خوا دوی چې کله د هیواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولی شي په خپل زړه کې د هیوادنۍ مینه نوره هم تقویه او د هیواد لپاره په یوه با افتخار وګړي باندې بدل شي چې کولی شي د هیواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 95 کال وروسته د دې سیمې 1,000 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شوه. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې په 18 میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمېر بیا په دې باور دي چې له 18 کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د لومړي ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د هونکې زده کړه نشي کولی چې
محصلین په هتوګه او په هوی. نو د دې لپاره ضروری ده چې د نظری زده کړو تر څنګ عملی زده کړې هم ورسره وکړو، او د عملی زده کړو لپاره باید موږ علمي سفرونه او په علمي کنفرانسونو او سمینارونو کې ګډون وکړو تر څو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځني علمي سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، کرغې بند او د کابل جوبند او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې پخوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملا مو لیدلی نه وو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهیدو. موږ عملا د ایکوتوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجن محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پنزه زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. مایان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بندی امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو. عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل لور ته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کیږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په څرګندونو پیلی شي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه او بریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی،
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې، په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 1401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلي و چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. لوی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیار اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده. شغله اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره همکار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستې ده. له دې څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده، د هغه د وجې نه په افغانستان کې کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. اغه حواله سره ماده ذکر کړی دا س پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرنی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه وا س په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم سکو کنټرول دا اغه یا د پاکستان د صحافیانو ده او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دي اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو په الفاظ دیگر ویل شي په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لویا ذریعہ ګرځول شوی ده. نو ته بنیاد باندې ما ځایي صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وي او د هغې حکومت چال چلند پرمختګ ته په د سیمه کې او په افغانستان باندې د هغې سټ ته 350 کالو کې کوم رپورټینګ ده اغه د افغان جهاد نو نه ساته کم ته افغان جهاد ویلو اغه وار اون ټیرر د دوه جنگونو کې سهم شوی دی په د سیمه کې د صحافیانو د نظر نه اغه مشرک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو د 40 کلونو ته اشاره وکړه او په دې کلونو کې خو په دې تیرو 12 کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډیر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مهمه اشاره کړې ده؟
نه جی، د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلی دي. هغه یو بل ټاپک ده، دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلی چې کوم جنگي صورت حال کې دا سی شوی ده. اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت ده دا د باندې هم ذکر کوم. په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روانې دي، امید لرم چې دوه درو میاشتو کې به کمپلیټ شي. په دې کتاب کې ما خصوصي طور باندې دا حکومت پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړی او دا ما واضح لیکلي دي هلته کې دا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کوم رپورټینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځایي صحافیانو کم کړی ده. اغه یو پاکستان او افغانستان ته ټول هغه حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سیزنو کړل.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل.
بالکل، زما فوکس پاندې باندې دا او د کیو چپټر دا د افغان بیت اغه مخصوص تور باندې زکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکون دي سکو په دې سیمه کې مشتري او غي افغانستان د ټلو غي رپورټینګ کړه دا زیات تر د غي رپورټینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده، د دویمه حصہ ما تحقیق روان ده، دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکون دا اوس د شل کال دا سکون په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه دیو جنا صحافت تباشو او افغان جرنالستان په دوه وخت سکون د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي یا د اوس هم په اسلام آباد کې یو ډسپلیس ریفیوجی ژوند تیرې هغه سره هم زما انټرویوز دي او دا د کتاب دویمه برخه دا سکه ملا چاپ شوې نه ده
د پاکستان اړخ ته کراشم په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښکارا سره
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې کوم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې کوم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن داسې ملټرایزیشن نه ده چې هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلیولې د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم نه کوم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی نیو گریٹ گیم شروع شو سکل پاکستان وجود کے راغلو بدل تک امریکیانو یو خپل نفوذ او د شوروی اتحاد یا مونگ سکم د سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دلته شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کېدو پاغه باندې زما ډېره توجه ده بیا موږ وکړو چې نیم نسوا اتیا او یا کې کم د سټریټیجیک ډیپ پالیسیانې پترز بنے یو سیاست در تر مخته شو ملٹرائز سیاست او داغه په بنیاد باندې جهاد پیل شو دلته کې په هغه کې د پښتنو صحافیانو څه کردار پد شوی او دلته کې هغه سو کارډ جهاد یا نام نهاد جهاد تا د څنګه وده ورکړي دا لکه دی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به الته به رپورټینګ کولو یو ون سایډډ فکری صحافیانو سکم کردارو آڈیر جو خیز کے جو اڑخیز کے کردارو پدہ بانے ما زیاد تر روشنی ہے چھو لیدہ
د پاکستان هم تاسو یواز هغه کلونه راخیسی دی چې د افغانستان مو راخیسی دی کنه د پاکستان وروستیو کلونو ته مو هم په دې کتاب کې پام کړی
د افغانستان وروستیو کلونو ته خو ما دوره پام نه کړی خو ما لیکلیم دی په هغه کې صدا د پاکستان د اړخ نه ما لیکلی دا خو په افغانستان کې سکم عملیات کیدلو په افغانستان کې سکم جنگونه کیدلو نو یقینا خبره ده چونکه زما
اشرف صاحب وبخې اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کومو کلونو ته مو پام کړی
د پاکستان د صحافت مسر ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خود پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنٹیر پروینس په ورته مخ تیویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتی ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او دغه مقصد سو په دې باندې ما روشنی اچول پیرانو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي سکلن دا گریٹ گیم روان شولو او په دې بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکه دا د ما صحافی د لینز نه کتلې دی ورته نو دا صحافیان په خنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي نو ته دا سی ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو اگر چې زما خپې او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده او زما رخ د افغانستان طرف نه ده ولې زه د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړلی ده کل ته کې جنگ وي نو دلته کې دو صحافیانو رزق کی په دې بنیاد باندې ما دا کتاب لیکلی ده چې زه دا واضح کړم چې جنګونو کې څه کوم رزق ګټل شي او جنګونه مخته کوي هغې ته ترقی ورکوي وده ورکوي نو دا هغه ډارک سایډ ده چې کوم ما د صحافي د لینز نه کتنې کوشش کړی ده
له ډاکټر اشرف څخه په مننې
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادي رادیو مجلې ته را لېږلی دی
پداغ لگیگی د پاشلی انجمن چراغ لگیگی پریشانی بستر ما درا محدودا خوشبوئی بے پکم کم باغ لگیگی پسرلو تبل دلیل ورپاتی نوی چی نظر پکم باغ وراغ لگیگی ماخ پل بخت پزر کو دیر دیر ازمائلی خدا غشی ہمیشہ پزاغ لگیگی دکل غم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک آیاغ لګیږي لیونو ته عشق ور پاتې لارویا چا وې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغل لاروی څخه مننه لشیر به کیسې ته مخه کړو ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي د غصهناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو دای په خپل درسونو کې تکړه وو خو په واړه خبره به هم ډیر ژر غصه کېده د تمشرانو ویلي وو چې ژر غصه کېدل ښه کار نه دی خو د لا هم دا عادت نه و پرېښی په همدې غصو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه وو یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه وروشیندلې دی په دې کار ډیر غصه شو زلمی ټیلا کړ د هغې پښه ژوبله شوه له همدې امله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو زمری په خپل کار ډیر پښیمانه وو په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر وو هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غصه نه شي ځکه چې غصه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ همې شو چې ټول ملګری ترې خفه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تل عمله ژوبل شوی د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غصه کېږي همدا و چې زمری له ژر غصه کېدو لاس واخیست که به غصه هم شو غلی به و وروسته به یې غصه له منځه تللی وه ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول زلمی هم ښه شو له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و
د ماشومانو لپاره مو د لیمې ودان کې سره دوی څخه اورېده ماشومانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېدې چې د زانګو سندری به یې ورته ویلې دا سندری به میاندو خویندو او اناګانو ماشومانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې د دغو سندرو موضوعات ډیری برخې اصلاحي فلاحي او هنري وو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنګ هم درلود ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي د دغو سندرو د جوړښت اغېزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوالې آرزو زیارتوالې سره خبرې کړي دا مرکه سره اورو
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میان دور سره خدای پامانی کړی دی
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاته چې خپله هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی مختلف ټی وی چینلان دی نیټ دی موبایلونه دی اکثر مند اوس هغه پخوانی چې کوم په ښارونو کې اوسي یا له دغو شیانو سره بلدې سوي دي اکثر مند هغه دغه پریشي دي زه خپله ګورم وینم چې پر موبایلو باندې پر نیټو باندې دا رنګه سندرې روانې دي چې د نورو ژبو وي چې په هغه کې د کوچنیانو دپاره څوک خوبارې خرڅوي یا بیا کلفی والا وي یا بیا نور داسې شیان روانې چې کوچنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس وکړي هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي په دا یې کراري دا خصو یو رنګ دا خصو شاري رنګ خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري اکثره ځایو کې منډې چې دي چنانی په غوزیانو کې شیوي او الله لړی لړی لو د تمر زګو یا د سنور داسې مطلب چې چنان ته ویل کېږي یا ټپی یا بل شی ورته وی. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري او اکثری مندې چې دي په زنګو کې تر زنګو له مخه چنان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي نو دا ورته وی او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه قراروي او دوی
ښه. نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلی چې زما ماشوم به را لوی سي، دوی به خدای را غټ کړي، دوی به د مور و پلار پښه سي، دوی به د خوندو ورور وي، دوی به د دوی تر مخ روان وي، دوی به د کام ښه سیال ځوان وي او دوی به مطلب د معاشرې دپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې دغسې یو ترغیب ورکوي، یو تربیت یې ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلی هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپله یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خوښه غټانو چې د نور کشنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله لړی لړی لو او یې به دا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وښورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و تریدی، شور ماشور جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې، خو دا ماته اوس هم ډېر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کشن لمسیان په غوزې کې کښېنوم، نو زه ورته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کشنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کشنۍ به بیا چې وو مطلب اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کشنۍ په ماحول کې، په کور کې، په دغه کې یو مهذبه انسان و، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې، داسې به مطلب دوی ټرینډول. پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشي نسولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشوم او د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعري ارزو زیارتوالې له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا مو خدای مل.
د آزادۍ د اسمان مری و تازی امانونا شاقافی احمالا نقشہ کی کور دا افغان جوڑ شو وطن